سلامونه او نیک هیلی لغرمی مخکی لاس بجی شویزه سفی و لاستان اگزایمو دا ازادی را روی دغا پروگرام تکره غلاستو ایم پیل پا خبرونو کهو ده خورو نریوال پروگرام وایی پا افغانستان که ده خوارزواکی اندازه تر طول الور حد ترسیدلی ده ده دغا پروگرام ویندوی فیلیپ کراف پرون اسوشیتد پریس خبری آژانس ته ویلی تر ټولو په بد وخت کې د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز د مرستو پر رسولو خورا ناوړه اغیز کړی او د دې سبب شوی چې ډیر خلک د یو وخت ډوډۍ له خوړلو وروسته د بل وخت د ډوډۍ په موندلو فکر وکړي. د طالبانو له لوري په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له اعلانېدو وروسته ګڼو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل کارونه ودرول، ځکه چې د هغوی په وینا له ښځینه کارکوونکو پرته بشري مرستې نشوای رسولی. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي روانه میاشت په افغانستان کې د سختې یخنۍ او واورو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر تر 160 واوښت. د دغه وزارت ویاندوی شفیع الله رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د یخنۍ له امله 112 شهیدان لرو، 22 تنه زخمیان لرو، 100 کورونه په نیمه او پوره ډول سره تخریب شوي او تقریبا 10,000 مړي تلف شوي.
سګنۍ ژمی په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو سوړ بلل کیږي او په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد منفي 43 ته ټیټه شوې ده. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د طالب چارواکو له اعلان او د ازبکستاني رسنیو له راپور سره سره کابل او د افغانستان نورو سیمو ته د ازبکستان د برېښنا پرچاوي لام پای ته نه ده رسېدلې. پر کابل سربېره پکتیا، خوست، لوګر، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، میدان وردک، پروان، کاپیسا، بغلان او غزنی هغه ولایتونه دي چې اوسیدونکي د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د برېښنا د پرچاوۍ له کبله له سخت کړاو سره مخامخ دي. ازبکستاني رسنیو د سې شنبې په ورځ د خپل هېواد انرژي وزارت په قول وویل د چهارشنبې په ورځ به افغانستان ته د ازبکستان د برېښنا صادرات بیا پیل شي. د افغانستان پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت چې پرون د پېښور په روغتون کې وفات شوی، نن په ننګرهار کې خاورو ته سپارل کیږي. عبدالجبار ثابت په 2006 لمریز کال کې د افغانستان د لوی څارنوال په توګه په داسې حال کې کار پیل کړ چې اداري فساد ډېر و او د وکړای شول په فساد تورن ځینې نسبتا جګپوړي کسان محبس ته ولیږي. دا یې د لوی څارنوالۍ له دندې وروسته د 2011 کال په اکتوبر کې د کابل ولایت په چهار اسیاب ولسوالۍ کې یرغمل شو او یو کال وروسته خوشي شو. عبدالجبار ثابت د کابل پوهنتون په حقوقو او سیاسي علومو کې لیسانس او په امریکا کې ماستري کړې وه. د ده د کورنۍ د معلوماتو پر اساس نن به د جلال آباد په عیدګاه جومات کې د جنازې له لمانځه وروسته د نوموړي مړی د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شي. د امریکا متحده ایالتونو د واګنر ډله یوه بهرنۍ جنایتکارې ډلې په توګه معرفي کړ. د امریکا حکومت په فرمان کې د دغه روسي شرکت خلاف بندیزونه اعلان کړل او د بریتانیا حکومت غواړي راتلونکې اونۍ د اوکراینی ځواکونو له روزلو وروسته د مارچ په وروستیو کې اوکراین ته ټانکونه او پوځي وسایل ولیږي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک پرون خبریالانو ته وویل هر څه له پلان سره سم مخته ځي. بریتانیا د اوکراین لومړنی متحد هیواد دی چې روانه میاشت یې وویل 14 چلنجر 2 تهاجمي ټانکونه اوکراین ته ورکوي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. اوس هم د نیمه نړۍ پروګرام واوري.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته شرح غلاست. د ازادي راډیو د خبرونی په دې برخه کې اونې ز خبرونه نور بس دی اوري. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د بشری مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین گریفیتس چې تازه د کابل له سفره تللی، له امریکایي تلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې ویلي دي چې که څه هم په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم پر خپل ځای دی، خو له هغوی سره په کابل کې د خبرو پر مهال هیله بخښونکي ځوابونه ترلاسه کړي دي. تر دې مخکې په راپور کې راغلي و چې په بشری دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین گریفیتس او ملګری پلاوی د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې د افغان نجونو او ښځو د کار او زده کړو پر موضوعاتو خبرې کړي دي. په دې اړه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت پر ټویټر پاڼه په خپره سوي بیان راغلی چې یاد پلاوی ویلي د نجونو او ښځو زده کړه او کار هغه بنیادی حقونه دي چې دوی د اعادې غوښتنه کوي. د معلوماتو له مخې حقانی د ملګرو ملتونو دغو چارواکو ته ډاډ ورکړی چې له زده کړو او تحصیل څخه ښځو د دایمي محرومیت بحث مطرح نه دی. په بیان کې مخکې د نوموړي په حواله ویل سوي چې په تعلیمي نظام کې د نظرونو تفاوت شته چې د حل کېدو وړ دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستیالې امینه محمد چې دی هم په دې وروستیو کې پر افغان ښځو د محدودیتونو د پای ته رسېدو په تړاو له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کړی و، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې هیڅکله به افغان ښځې او نجونې هیرې نه کړي. د 2018 کال په اګست میاشت کې واک ته تر رسېدو وروسته طالبانو سم دستي له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پر ښځو د محدودیتونو په دوام کې دوی له زده کړو هم منع کړي، او په کورنیو غیر دولتي او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. یو شمیر څېړونکي په دې نظر دي چې طالبان د ښځو د درس او کار له حق څخه د سیاسي ابزار په توګه ګټه پورته کوي چې له نړیوالو امتیازات ترلاسه کړي. دوی د افغانستان د سولې پروسې ته په اشاره وایي چې طالبانو د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره د سولې پروسه وځنډوله. له افغان حکومت سره یې پر دې سربیره چې 15,000 بندیان یې ورخوشي کړل، د سولې مذاکرات ونه کړل او پر ځای یې له امریکا سره موافقه وکړه. د دې موضوع د څېړلو لپاره نن را سره په خبرونه کې نفیسه سحر چې لیکواله او خبریاله ده، خاطره الکوزی چې د ښځو د حقونو فعاله ده، او روحیه فضلی چې د ښځو ملي شبکې غړې ده لمر سره ګډون کوي. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. نور بس د خبرونه روانه ده. زموږ میلمنو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې. دوی د تلیفون لالارې لمر سره وصل سوي دي. اغلی نفیسه سحر، اول پښتنه بل تاسو څخه وکړم، لکه تاسو چې واوریدل په دې ورستوي کې غنو نړیوالو چارواکو او د ملګرو ملتونو چارواکو له طالبانو سره خبرې کړې دي د افغان ښځو د کار او د زده کړو پر موضوع باندې، بیا هم په دې اړه باندې د طالبانو پریکړه نه ده اعلان سوي. تاسو په څه نظر یاست چې آیا دې خبرو ته چې د دوی سره کیږي او دغه غونډې چې ورسره نیول کیږي فکر کوئ چې هله بخښونکي خبرونه به راسي کنه؟
ډیره مننه په لومړي سر کې ملالۍ جانې، تاسو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړله، طالبانو د ښځو یا د نجونو هغه کوم حق چې د تعلیم دی، د زده کړې دی، دا یو بشري او ټولنیز حق دی چې هم اسلام ورکړی، هم قانون ورکړی دی، او هم بشر ورکړی دی. دوی ته طالبانو له دوی څخه د یوې سیاسي بهانې په توګه کار اخلي، د دې لپاره چې وکولای شي هغه نړیوال کوم بندیزونه چې په دوی باندې دي، د دې لپاره چې دوی د په نړیوالو باندې ځان په رسمیت وپیژني، نو دغه موضوع یې اخیستی، یو سیاسي موضوع یې ترې جوړه کړې ده. زه فکر کوم تر ټولو مهمه دا ده چې طالبان که چیرته غواړي چې دغه بندیزونه د دوی له سره راکم شي، او همدارنګه نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت وپیژني، یا نړیواله ټولنه په دغه برخه کې لګیا دي له طالبانو سره په بیلابیلو مسایلو بحث کوي، دوی باید هڅه وکړي چې لومړی په افغانستان کې دغه بندیزونه د ښځو پر وړاندې راکم کړي چې یو د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د زده کړې حق دی، چې تر ټولو مهم پکې هغه د تعلیم او د زده کړې حق دی. که چیرته دغه بندیزونه په دوی باندې راکم شي، دغه فشارونه پر ښځو باندې راکم کړي، زه فکر کوم نړیواله ټولنه به دوی ته آماده شي چې ولې دوی په نورو برخو کې دوی یعنی هغه کوم لومړیتوبونه چې دي هغوی ته ولې پاملرنه نه کوي. د دې لپاره چې نور نړۍ د ښځو حقونه ساتلي دي، ښځو ته د هغوی حقونه په پوره معنا ورکړي دي، نو د دې لپاره چې دغه موضوع نه طالبان وکولای شي یوه سیاسي استفاده وکړي، نو همدې لپاره دغه موضوع کلکه کړې ده، او په همدې باندې په ښځو بندیزونه لګولي دي، او دوی باندې ورځ تر بلې دغه محدودیتونه زیاتوي چې تر څو وکولای شي دینه ګټه واخلي، سیاسي ګټه واخلي، چې دا یو ټولنیز حق دی د ښځو لپاره، بلکې دوی په یو سیاسي بهانه باندې بدل کړی دی. زه فکر کوم یوازنی خبر هم دا ده، او یوازنی موضوع هم دا ده چې دوی د دین یو سیاسي ګټه اخلي د دې لپاره چې هغه بندیزونه په دوی باندې د نړیوال لخوا نه راکم شي.
مننه ډیره. خاطره الکوزی ستاسو څخه پوښتنه وکم، تاسو واوریدل چې اغلی سحر وویل چې طالبانو دغه یو بهانه نیولې ده او د ښځو حقونه یې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې باندې د مذاکراتو یو طرف نیولې دی چې هغوی ته به حقونه په هغه صورت کې ورکوي چې نړیواله ټولنه د دوی ته امتیازات ورکړي. طالبان باید څه وکړي چې ثابته کړي چې د نړیوالو او افغانستان کې دننه مشروعیت ترلاسه کولای شي؟
السلام علیکم، ډیر مننه میرمن ملالای، ډیر مننه چې مونږ ته مو خره ته تاسو او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. او د ما په نظر باندې زه خوایم چې طالبان باید د نجونو او د ښځو د کار زمینه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پرېږدي. په دې خاطر باندې که چېرته د مونږ ښځینه بې سواده شي، د مونږ د یوې ښځینه سره د مونږ مکمل یو فامیل یو ټولنه یو مملکت چې ده هغه په سواد کېږي، له هغه د بدبختۍ نه لرې کېږي. نو د ورځې نه چې طالبان راغلي، اوله کې خو دوی د شپږم صنف نه په 2000 کال کې د ورویش کال کې د شپږم صنف نه پورته د نجونو د زده کړې حق سلب کړی ده. او د هغې نه وروسته چې ده بیا د نجونو تعلیمونه پوهنتونونه هم چنل بلاخره په ښځو محدودیتونه دومره ډېر شوي دي چې د هغوی د وظیفې حق هم نه اخیستی ده. نو که چېرته دغسې یو حالت دوام ولري، نن سبا تاسې ګورې د نن ټول افغانان هغه کوم چې تحصیلونه یې کړي، تعلیمونه یې کړي او د علم په رڼا باندې سنبال، هغوی اکثره کوشش کوي چې خارج د افغانستان نه ځان ته د ژوند زمینه برابره کړي. مطلب دا چې دا د مونږ افغانستان په الحال نورم دا د سقوط په حالت کې ده. یو خو زمونږ که چېرته طالبان په دې حالت باندې روان اوسي، زما په نظر باندې دوی به هېڅکله دا خو تقریبا یو یا دوه کاله تیر شوي دي، دوی باید په سلو کلونو کې هم رسمیت ترلاسه نه کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته هدایت کړی دی، ویلي دي چې د سبک د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. او سړی او ښځه دواړه د انساني ټولنې دوه محترم او عزتمن غړي دي چې دواړه باید یو بل سره اوږه په اوږه باندې په ساحو کې کار وکړي. هغوی یو بل باندې پوره حق لري د خپلې کورنۍ په سنبالښت کې، د اولادونو په سنبالښت کې، روزنه کې، د ټولو کې مونږ کولای شو چې نن د ښځې ډېر زمونږ مخاورې همدغسې عزتمن دي او داسې قهرمانې ښځې مونږ لرو چې هغوی کولای شي د خپلې کورنۍ په شمول باندې د خپل ټولنې د خپل مملکت د خپل ولایت ساتنه مو کوي. نو د مونږ تقاضا د طالبان نه دا ده او دغه هیله او درخواست د مونږ دا ده چې ښځو ته باید د زده کړې زمینه برابره شي، د کار زمینه برابره شي، تر څو د مونږ دغه غمځپلی مملکت، دا غمځپلی وطن چې ده د آبادۍ په لور راډ شي. او که چېرته دغسې حالت روان وي، ورځ تر بلې د مونږ دغه د وطنوالو د ژوند حالت نور هم د فکر زره سره کېږي. باید چې مونږ نوره دنیا وګورو، نوره ټولنې وګورو چې نور خلک په څه حالت دي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې او په کوم دلیل باندې د نجونو د زده کړې مخالف دي. یعنې که چېرته مونږ ووایو د مونږ او تاسې افغانه افغان خویندې چې دي هغسې حجاب مراعتوي چې یعنې په هېڅ دنیا کې نه مراعت کېږي، د حجاب د هغوی هېڅ نه و مشکل نشته، د زده کړې هغه کوم ځای او د هغوی لپاره چې کومه برخه کولی شي دوی د زده کړې د حجاب لپاره، د هغوی د زده کړې ځای لپاره نور صنفونه، د هغوی لپاره ایډیاګانې طرحې رامنځته کړي، هغوی د په جداګانه شکل باندې د ښځینه استادانو نه درس وایي، خو د تعلیم مخنیوی دې نه کوي.
ډېره مننه ستاسو څخه. زه بېرته تاسو ته راځم. اغلی روحیه فضلی، ستاسو څخه په پوښتنه وکم چې طالبانو په اړه باندې د امینه محبت چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله ده، دې یو څو ورځې مخکې افغانستان ته سفر کړی وو او دی بیا وویل په نیویارک کې چې طالب چارواکي له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي. او دی ویلي دي چې دی له طالبانو غوښتلی و چې د ښځو حق دې ورکړي چې هغوی کار او زده کړې وکړي. یعنی یو ښځه چې افغانه هم نه ده او د ملګرو ملتونو استازې ده، هغه راځي په افغانستان کې د افغان ښځو حق د خپل د طالبانو د حکومت څخه غواړي او طالبان بیرته هغوی ته د دې جواب پر ځای باندې چې دوی به خپل افغانانو ته حقونه ورکړي ورته وایي چې نړیوال دې موږ په رسمیت وپیژني. آیا ستاسو په نظر باندې دا د افغان ښځو پر حق باندې چنی و حل نه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو محترمه ملالې خورته او راغلو میلمنو ته. د دې چې صحت مو خو سي، نوموړي موضوع کې تاسو یادونه کړه، کومه میرمنې چې یادونه کړې ده د افغان نجونو د تعلیم د حق په مورد کې، هغوی داسې احساس کړی دی، هغوی په دې پوهېږي چې
یو میرمنې لپاره د یو هیواد لپاره د یوې ښځې د یوې میرمنې تعلیم څومره اهمیت لري او څومره رول لري. دا داسې یو مثال دی د یو ښځې تعلیم لکه د یو ملا تیر په شان دی، داسې چې دوی طالبان د دې څخه سترګې پرې پټوي